درناوی وکړي. خو په افغانستان کې د مازیګر څلورې بجې شو، یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي، په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سلوان مومیکا په نوم و دېرش کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسېږي، نږدې دوه اونۍ مخکې په کوم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې څو پاڼې وسوځولې. دې کار په ډېرو هېوادونو کې سخت غبرګونونه راوپارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ یې بللی د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د شپېته مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلډوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په سل جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لېږدول شوي، خو ځینو دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیون وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د اف 14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو کې دوام ورکړي. هغه نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلی بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې پوځ نن سهار په پلازمینه کیف د توغندیو او د ایراني ډرونونو په وسیله حملې وکړې. دا په روانه میلادي میاشت کې دوهم ځل دی چې روسیه پر کیف د توغندیو برید کوي. د لومړنیو راپورونو له مخې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک تر ډیره دا حملې شنډې کړې دي. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپوهنه یې غوره کړې وه چې په شپږ څلوېښتم اورې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو شپږ ویشت منډې وکړې او بنګلادیش لوبډلې ته یې د یو سلو اووه ویشتو منډو هدف ټاکلی دی.
پنځه دقیقه
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د پنځه ویشت دقیقې بحث ته موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونی ګوتیرش پر دې څرګندونې خبرې کوي چې وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په درې میاشتني راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. دغې پریکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منع کړي او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي، تیر اونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو ان نیوز سره په امریکا کې ورته څرګندونې کړې وې او دې ترڅنګ چې ویلو د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي که هغه همداسې دوام وکړي هیڅ کله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي خو د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم همدا د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي. د بحث ته مو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش دغه څرګندونې او له هغه مخکې دا ډول نورې څرګندونې ډېرې شوې دي، غوښتنې مطرح شوې دي، خو دغو غوښتنو د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې دغه ډول پرله پسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر ناست، متواتر کنفرانسونه، ډېر لوی غونډې، حتی د ملګرو ملتونو تقریبا څو ورځې مخکې په بشري حقونو په 350 اجلاس کې دغه مسایل مطرح شو او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک د هغې سره په مجموع کې مخامخ دي او بیا میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل دغه مدني حقونه، د سیاسي حقونه، ټولنیزو حقونه او فرهنګي حقونه چې هغه په لومړیتوب کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړو زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې تر څنګ حتی د ګرځېدو راګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محروم کړلې، د سالمه تفریح د حق نه دی میرمنې محرومې کړلې، د دوی د واده په حق کې دی بعضې مسایل مطرح کړل چې مثلا کونډې ښځې او پېغلې چې په څه شرایطو باندې دوی ودونه وکړي او ډېر هغه د وزکۍ یو خود دغه محدودیتونه وزا د میرمنې په یو شکل باندې برمته نیولي، ګراوګان کړي دي، د خپل غوښتنو د او هدف ته د موخه ته رسیدو په خاطر دوم قدم کې دا چې کوم اجنډا او کوم پلان چې دی لري دا غ پلان د مخې باید دی دغه کارونه وکړي، او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناس چې تر سره شولې یا کنفرانسونه موږ ولیدل د ټول د راپورونو په هات کې مثلا د وړاندیزونو په حد کې، د مترکیدو په حد کې او بعض تحریمونه هم وځه په دی باندې چې بهرني سفرونه په دی باندې شو، د دې رسمیت پیژندنه دغه د دې داراس کړنو ځکه دی کومې ژمنې چې تر سره کړې وي په هغه ژمنو باندې دی ونه تری د هغه ژمنو د عملي کېدو لپاره د اقدامات تر سره نه کړل، چې یو د هغه ژمنو نه د بشري حقونو د تحقق او تامین موضوع او د میرمنو د حقونو د تامین موضوع په تر څنګ د تروریزم د ختمولو موضوع چې د یو په دغه ټولو مسایلو کې د سوال لاندې راغله سره د چې افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی، د کومه اقتصادي پالیسي نه لري د دغه وضعیت د مهار کولو لپاره، فقط د دې خبرې ټولې هغه د شکریاتو په اړه دي نه د اقدامات په اړه کې، او تیر اجلاس کې هم دغه تم او توقع چې دغه بعض کسان چې دغه د بشري حقوقو په سرغړونه باندې تورن دي دوی باید هغه ځانګړي محکمې ته یا آی سی سی ته معرفي شي او یا د مخفله د ملګرو ملتونو د خوانه او یا د هغه د سرنوالي د خوانه او دغه قضایا د غور لاندې دغه اوسنۍ وضعیت دغه جنسیتي توپیر او تبعیض هم د په لوړه کچه ده، لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع داخل شول د حاکمې ډلې د خوا تصمیم نیول کېږي او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپل حقونو نه محرومیږي، خو موږ ولیدل چې عملي اقدامات نه ترسره کېږي او دا عملي اقدامات ته یو تغییر او تعول لپاره ضرورت شته، د دیالوګ مثلا مطرح ده ټول شموله حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شموله حکومت کې به خلکو وختونه مطرح دي هغه ته موقعي وځو ورسته پکې
بله ورسته به بله ورسته به خبرې پیوکو اتمر صاحب تاسو ته درزو د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي ولې تر اوسه دغه تعاملاتو نتیجه نه ده ورکړې
مننه نورې صاحب تاسو ته سلامونه استاد سمیل باو اوریدونکو ته سلامونه هم لیکلي زمو په ورته سده چې لکه چې ویل شو غوت دریز نه ملګر ملتونه لري نه ګنما لري دوی یو حالت په افغانستان کې راوړی چې د دغه حالت نه دوی وختن په وختن هم طالبان استفاده کوي هم دوی خپله د دې دپاره چې دغه د انتقاد دوی باندې انتقاد رانیشي دغسې اعلامي ورکوي در حاله چې دغه راپور ما مکمل لوستی په دغه راپور کې ډېر مهم ټکي داسې دي چې یعنی شاکنګ دی بیخي چې که سړی ته وګوري حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي بیا ملګری ملتونه نړیوال زبر ځواکونه ولې داسې چپ غلی پاتې دي په دغه برخه کې حتی د تعزیراتو په برخه کې کله چې تعزیرات لګول شوي د دوی په تګ راتګ باندې دوی سفرونه کړي دي دغه راپور هم هلته ورکړ شوی چې فلاني کس د دغه تعزیراتو سره فلاني ځای ته سفر وکړ
اتمر صاحب یعنی تاسو د دې پلوی وی چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غوره شي نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړی دی هغه کافي نه دي
طالبان د دې حالت نه په خپل ګټه استفاده کوي طالبان هغه څه یو مطلب دی وایي به مرګ به یې به تاو راضي شوه نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کېدی شي د کاش یا د ټنشن په اصطلاح وساتي او په نتیجه کې په اخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنه ته ورسیږي نو بیا دا کاش یا دغه ټنشن به دوی ورو ورو یا پرې اندازې پورې خوشی کړي زه فکر کوم اوس طالبان دغه یو پالیسي غوره کړی او دا په کراتو دوی دا خبره کړی چې موږ یوازنی زموږ د بریا نتیجه خپل تصامیم کې دا و چې مونږه عقب نشینی په خپل تصامیم کې نه راکړی یعنې دا خبره ده چې هیڅ دوی هیڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي یا د اقل تمکین نه کوي هغه غوښتنه ده نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پرمخ ځي دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي که نړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات ولګوي دغه تعزیرات کیدای شي ولګول شي د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي د دوی په سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلک په دې کې متضرر نشي لیکن کله چې موږ ګورو خپل د امریکا نماینده راځي د نن نزي داخل کې مقامات سره کینی وبدین د دې نه هغه فرمولې کې خبرې دي چې تاسو بشري حقوق مرات کې هغه هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله ده په دغه مسله باندې دواړو خوګا یو بیانیه ورکړي چې یونما چارواکي د طالب مشرانو سره وکتل او امیدواری څرګنده کړه چې په دې شي باندې نکېږي او د چا خبره
بله
چې موږ کداغه پالیسی خپل کو دا موږ هدف ته نه رسیږو دلته اول خو دغه د سیمې هوادونه دغه زبر ځواکونه هر یو د طالب نه په خپل ګټه استفاده کوي امریکا د طالب نه یو نه استفاده کوي ګاونډي هوادونه د طالب نه بل نه استفاده کوي د سیمې هوادونه د طالب نه بل نه استفاده کوي دوی ټول په یو صفه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره یعنی زما هدف دا دی که واقعا د سیمې هوادونه امریکا روسیه او هم دغه سی گاونډي هو د نتی په افغانستان کې او باثبات نظام غوړی او هغه سی هم نظام غوړی چې هغه بشری حقوق مراد کی نړیوال نورمونو ته احترام وکړي تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کړي نو بیا دوی باید
بله اتمر صاحب نړیوال خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریځ چې خپل کړی هغه دا ده چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی، تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ځمه کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو ریز لاره خپل هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا پر رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی پر رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
البته یو موخه خو همدغه د رسمیت پیژندلو مسله ده چې په کراتو دوی مطرح کړې. دومره موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دې غوښتنه دا ده چې د یاغې د ټول لس نوې ستل شي او یو نوو مشروعیت د نړیوالو په وړاندې او همدارنګ د افغانستان د ولس په وړاندې هم دی حاصل کړي. درېیمه مسله دا ده چې ملګري ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډله په نوم ټولو خلکو پېژندنې. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسېږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لاره او تګلارې معلومه وه چې نه د کوم فقط
دیو تعامل په اساس. خو آغلی حمیدی، طالبان وایي چې دوی هغه د پخوانی اسلامي امارت میراث دی، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې ړنګ شو.
دا خو واضح کړه دی چې دا هغه میراث دی، ځکه خلک په دې باندې دی په د مراکې په مهال او د مذاکراتو په مهال دا څرګندونې کولې چې د دوی په پرونو کې د دوی په دریځ کې نرمښت راغلی دی. تیر نه را په دی خو مګم دی واضح کړه دغه د بشري حقوقو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نمونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی پخواني هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان لپاره خدمت کړی واغه دی محروم کړ چې تقاعد آرام
کله چې دی په اغلی حمیدی وس خبر داده خبر داده چې
خپل د تصوراتو
وس خبر داده
چې لري کوم برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دی روزل شوی دی، د دین نام دی هغه استفاده کوي، د دین په مسله کې د سوال لاندې شي، به دې د مذهب خبره مطرح کوي، په مذهب په مسله کې چې د پښتون لاندې شي، د خلکو د دریزونو سره، د نړیوالو سره، د اسلامي ودون سره مخامخ شي، به دې د افغاني فرهنګ مثلا مطرح کړي. دې د ټولې خبرې د کړنو سره او د واقعیتونو سره خپل په څولو کې په مغایرت کړي.
اغل حمیدی، د دواړو لورو ترمنځ وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخې شته چې کېدای شي دواړه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
ځکه د دوی دریسته چې ګوري او د دوی تیر ته چې ګوري، لکه تیر پنځه کاله دوره چې دوی تیره کړله، هیڅ نه تفاهم تم دی ونه رسېدل، خپل اهداف او خپل موخې تطبیق کړلې، خپل د موخو د رسېدو لپاره کار وکړو. او بل طالب هم د څنګه چې طالب خود جو شارکت دی، طالب د یو پلان د مخې، طالب د یو اجنډا د مخې، د یو طرح د مخې وړاندې شوی، هغه ته میاد د زمانی ورکول شوی بی او دغه په اساس او بل دین پای او اساس لري پښتونه لري. همدغه اوس چې د بشري مرستو په نوم کومې مرستې ترسره کیږي، د هغې نه د طالبانو کاري استفاده کوي، د نورو هیوادونو استخباراتي کاري د دوی سره د پردې تر شا اړیکې.
آغلی حمیدی، ستاسو څرګندونه بخښنه غواړم، ستاسو خبرې قطع کوم، یو لحظه بخښنه غواړم. آغلی حمیدی، ستاسو خبره، آیا ستاسو هغه پخوانی پنځه کلنی واکمنۍ ته اشاره کوي چې د طالبانو ډله د څه لپاره را وټوکېدل او په افغانستان کې د کورنیو جګړو ته د پایټکه کېښود، ټولې جګړه مارې ډلې وځپلې او افغانستان تر یو حده پورې امن لارې ته سیخ کاو، که هدف مو د شلو کلونو وسلواله مو
بل د دې ترمن یو وحدانیت موجود، خو متاسفانه اوس د دې خپل منځي وحدت او وحدانیت هم دین لري، خپل منځي د دې سرګندونه داخلي، خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریاتو مخالفت کوي.
تاسو د یو اجنډا برخه وبلل چې طالبان د یو اجنډا دي، ما هدف دا و چې آیا هغه مخکنی 15 کاله هم په دې کې برخې نشي او لا اوس شل کاله شي دوی د نړیوالو ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسلواله مبارزه وکړه. په هر صورت اتمر صاحب راځو هم دې خبره ته چې
دغه د کوڅه په کوڅه حکومتونو ته زورواکي ته جنگ سالار نو ته دوی ته د دې کړنو څخه تقریبا د پایت کې
کېږي
او نور خو موږ او تاسو ګورو په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره هیڅ نه ونه پلان لري او نه پالیسی لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبري وکړو. سره اتمر صاحب راځو تاسو ته اغل حمیدی مننه. د طالبانو حاکمیت دغه څه باندې یو میاشت وروسته دوه کاله پوره کیږي، ورستر بلې د حاکمیت په غزیدو سره دغه پر ښځو او نجونو محدودیتونه لا زیاتیږي. تیره اونۍ د ښځو په سنگارخونو باندې هم بندیز ولګېد، البته د اسد میاشت تر درېمې پورې وخت ورکړل شوی دی چې باید خپل سنگارخونې وتړي او کنه له هغه وروسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري. فکر نه کوي چې طالبان په دې پودي چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیواله ټولنه کې دوی لا منځوي کوي؟
دوی په دې باندې پیږي. زما مخکې هر زمان دا و چې دوی پیږي، لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا پر رسمیت وپیژني، دوی سره روابط ولري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي. د دوی پالیسي همدغه ده، یعنې دوی داسې نه ده. تاسو اوس که وګورئ په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیر المؤمنین جهانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي. یعنې دا خپله ښیي چې طالبان په دې فکر نه دي. بله خبره چې زه غواړم وکړم چې طالبان یعنی په اساس د یو برنامه راغلي دي، او دا برنامه د سیمې دپاره دی او ډېر خطرناک برنامه دی، او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمې ته راولي. نو دا یوازې د خپل د طالب فکر هم نه دی، یوازې دا مسله د دې هم نه دی چې طالب بشري حقوق مراعات کړي او خلکو سره څنګه ګزاره وکړي. په دغه برخه کې که دغه د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګوري او د دې غښتلې کېدل وګوري او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګوري، دا ډېر یو لوی برنامه دی. او د ټي ټي پي راوستل په افغانستان کې، بیا د دې پلانول په شمال د افغانستان کې، دا یعنی
مننه اتمر صاحب. بله اتمر صاحب مننه. په تیرو شلو کلونو کې هم دا ډول ډیرو پروژو یادونه وشوله چې په افغانستان کې دغه د تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده، مختلفو سیاسيونو مختلفو چارواکو بیلابیل نظرونه څرګندول. په هر صورت اغلی حمیدی، مخکې اتمر صاحب خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولست د قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوی یا هغه د ریس نړیوالې ټولنې د دوی په وړاندې نیولې دی، د همدغه د ریس له عمله په افغانستان کې د غستونځي که اقتصادي برخه کې دی، ټولنیز برخه کې دی، یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دی زیږولې دی. فکر کوي چې ولست د طالبانو دغه اداوي ولست د قناعت ول دی په تیر بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبانو حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولي دي، آیا دا د ولس غوښتنه هم ده؟
شل کاله مخکې دریس ولا طالب خاصان ولس، هغه شل کاله مخکې ولس نه دی. شل کاله نه دوره کې سره د دې چې ستونزې او مشکلات او افغان ولس دوه نه طبقې اته نورو اقشارو ډېرې لاسته لرلې، البته لاسته راوړلې. د دې لکه د بیان ازادي سبب د دې شو چې ولس آګاه شي، ولس سیاسي شعور پیدا کړي، ولس خپله وضعیت تحلیل کړي. دا اوس د فعلي رسنیو شل کاله مخکې دغه وضعیت نه و چې نن یو ځکه یو خبره وشي او هغه سبا ټول خلک په هغې باندې آګاه شي. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نه شي. حتی د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحلې ته رسېدلي ولس او دولس کاله هغې پوهېږي چې د دې دریس په شکل څه شکل دی هغه ټولنیز صفو ته لاسرسی لري هغه مطالعه لري نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې دوی ورته لکه شل کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلکو د شومو اهدافو په خاطر د هغه چا د اهدافو په خاطر چې دوی ته کله نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی او د دې مشروعیت هم په دې کې نه دیوال دوی ته مشروعیت ورم کړي او دې د ولس مشروعیت نه حاصل کړي ځکه ولس د دولت یو برخه ده یو ځکه چې ولس نه انت دولت ایجادي کړي کله چې د ولس مشروعیت نه حاصل شاید د ولس لکه وخم چې د دې په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار ځکه همیشه هغه ډلې چې خپل بقا د زور او جبر نه غواړي هغه په ګډوډۍ کې خپل بقا غواړي ولس اوس هم د دې په وړاندې قد علم کړی دی خپل سرګندول لري د لیکونو په اساس باندې د غږ پورته کولو په اساس د میډیا د لارې نو دا دوی خو د ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي ولس ژوند تامین نه وي ولس د دې څه مشروعیت ورکړي او د دې خبرې به څنګه ومني او یا د دې خبرو به نور ولس دي نو ولس مخکینه ولس نه دی ولس هغه ولس نه پولیس دی
من اغلی حمید اتمر صاحب د طالبان چارواک من جمله د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر ورځ په خپل څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړ چې تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوي چې دغه غوښتنې چې نړیوال نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي د ښځو د نجونو د زده کړې او کار آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کېدای شي؟
زه فکر نه کوم دا د دوی خپل برداشت دی چې دوی دغه وزنه داسې فکر دې ته پیدا کیږي چې دا تبلیغات دي. دا واقعیت نه دي. تاسو ګورې کله چې تاسو د ښځو په مخ مکتبونه بندوي کله چې ښځې د کار نه محرومې ساتئ کله چې اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوئ کله چې حکومت قومي کوئ کله اوس ګورې دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته دغه برخه کې رسیدلې بل هیڅ چاته نه ده رسیدلې. ګوري تاسو دغه رسنۍ تعقیب کړئ چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچي او دا په دې معنی ده چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې دسیسې یو بل قرباني دی در حال چې داسې نه دی. طالب یو ډله ده جنګي ډله ده فکري ډله ده دوی راغلي دي په حکومت کې هر کار چې د دوی خوخه ده هغه کوي هغه د دین د ادرس نه کوي هغه د شریعت د ادرس نه کوي خپل تعبیرونه د دین نه د اسلام نه د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مني په حقیقت کې یو نو امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کوي چې خپل فرهنګ په خلکو باندې مني چې دا نه په اسلام کې جایز ده نه په مدنیت کې جایز ده نه په سنیا سر کې جایز
مننه اغلی حمید لاند فقط یو دقه وخت لرو کراته وای چې څه باندې یو میاشت وروسته 15 د اگست د طالبانو د واکمنی دوه کال پوره کیږي آیا داسې کوم نه نښانه تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی دوه کلن کیږي یعنی واکمنی دوه کلن کیږي یو څه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې غورشوي درې څخه په شاشي
البته ځکه ورځ تر بلې د دریځونه سخت کړ او ورځ تر بلې مشکلات ایجاد کړ موږ ګورو چې تاسو مخکې ټینګار خو نو ته اشاره وکړه نظافت چې جز د ایمان دی د هغه غزي کې چې میرمن مثلا نارینه یو دي ته دي خو میرمن م هم دغه ټینګار خو نو چې د خپل د نظافت د تامین لپاره هلته وصلل د هغه باندې په خلکو باندې نور څه د ګرځېدو راګرځېدو هغه په نور څه وکړي خو زه فکر نه کوم زه په دې باور نه یم
مننه کور ودان د بشری حقوقو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکو اساق اتمر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسم غړون وکړ
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 1925 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.